السلام علیکم درن اوریدونکو زه نجیب عامر یم او تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوم چې د پراګ په وخت سهار په 2 بجو خبريږي د پیښور د 12 نه تر 1 بجې پورې د خبرونه اوریدې شي خبري غړې د چپکی د پښتونخوا پاکستان او د سیمې پاړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوې ده دا رپورټونه بروستو وره خو په سر کې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي
کوم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پښتون ژغورنې غورزنګ وايي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوی ملګری د شپږو میاشتو زیاتې مودې وروسته د بنو جیل ته وړل شوی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت اجمنه کړې چې د ډېر اسماعیل خان برید په اړه د پاکستان د تحقیقاتو په مطالبه غور کوي او د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر جو بایدن د مؤاخذې د تحقیقاتو رسمي اجازه ورکړې تفصیل پښتون ژغورنې غورزنګ وايي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي حنیف پښتین پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د دوی درې ملګري عید رحمان وزیر زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزی جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې یې درکنو او لپاس سره نوموړي وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورځي عید رحمان وزیر او زکیم وزیر د مے په 1 او 1 په سیدګي امنیتي پوسټه او ګیلمن وزیر د جولای په 4 په پیښه ور هوایی میدان کې نیول شویو دوی تر هغې وروسته نیول شوي چې د مې په شپږویشتمه دوی ته د تخیلو دا خړ کمر پیښې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو خو په میرامشاه کې یې په یو امنیتي پوسته وروسته لغې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورزنګ په وینا دوی یې تللو ته نه پرېښودل مخکې انتظامي او پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غورزنګ نیول شوو غړو د قانون خلاف ورزي کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کېږي د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترګرېز جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللې دي بلاول بوټو زرداری پرون په پیښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شو مذاکراتو نیوکې وکړې ویل چې د دې پلټنې باید وشي
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے
دے یوی پیسلے پاکستان لس کال شاتا دکا کڑے او پدے پیسلمو افغانستان تہ پاکستان کی سٹریٹیجک جوروالے ور کڑے تر ټولو لومړی غوښتنه می دادا چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی
بلاول زرداری ویل د دسمبر په 12مه په ډیر اسماعیل خان کې په پوز شو بریدونو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د موجوده ناکراری وجه ل ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو په خوانی پالیسی ده د بلاول زرداری رستو سرګندونو په اړه سنی لندمحلي حکومت او پوز لاسینه دی ویلې خو وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ ویلو چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي تحریک انصاف لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف په خوانی حکومت د 2021 کال په رستو کې دا هغه مهال د پوز له مشرتابه سره په سلار له ٹی ٹی پی سره په کابل کې خبرې کړې وې د دغه خبرو منځګړتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کړو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د ډېر اسماعیل خان د حمله تحقیقات په کوي خو ویلي دي چې د هرې معاملې لپاره باید کابل ذمہوارو نه ګرځول شي د دسمبر په 12مه د ډېر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پوز په یو کمپاونډ د طریقه جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې په حمله کې دیرویش امنیتي سرتیري وژل شو او لسکونه نور پکې ژوبل شو د پاکستان بارنو چارو وزارت د دسمبر په 12مه په خبر پاڼه کې لیکلي چې پاکستان د برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی او ورڅخه غوښتنه کړې چې د برید عامل په وړاندې په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي په افغانستان کې د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل کابل به د برید پلټنې کوي هغه ویل چې په دې حمله دوی حیران دي او د پاکستان پر غوښتنو به غور کوي خو مجاهد ویل چې د هر څه لپاره باید افغانستان باندې تورونه لګول شي او پاکستان باید په خپل سلامتۍ توجه ورکړي د طالبانو حکومت د پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې د افغانستان خاورې پر دوی د حملو لپاره استعمالیږي د پاکستان لنډمحالي وفاقي کابینه پریکړه کړې چې په پاکستان کې مېشت هغه افغان کډوال چې دریم هیواد ته د ورتګ په انتظار دي اوس په داسنادو فیس $300 په ځای $400 ورکوي په اسلام آباد کې پرون د لنډمحالي وزیر اعظم په مشرۍ د نگران کابینه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د رواني میاشتې د 1 پر ځای په پاکستان کې د دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي کال د فروری تر 29 غځوي د پاکستان اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویل د کابینې د پریکړې له مخه کچرته تر دې مودې وروسته د افغانان په پاکستان کې پاتې شول نو د یوې میاشتې په سر به $100 حکومت ته ورکوي چې زیات نه زیات $800 به د جرمانې حد وي او د امریکا د استازو جرګې د دسمبر په 14مه د ولسمشر جو بایدن د مؤاخذې د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن جمهوري غوښتونکي ګوند غړي د دې هڅو تر شا ولاړ دي، خو لا هم د ولسمشر لخوا د کوم غلط کار شواهد نه دي موندلې. د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې پیوان کې د ګوندي اړیکو پر اساس رای واچول شوې چې 221 په حق کې او 212 په مخالفت کې وي. په تحقیقاتو کې به وکتل شي چې آیا ولسمشر بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملې څخه ناسمه ګټه پورته کړې که څنګه. دغه رای اچونه 7 وروسته لاغي وشوه چې هنټر بایدن د تړلو دروازو تر شا د جرګې غړو ته له حاضرېدو ډډه وکړه. سپین ماڼې د پلټنې له حقیقته لرې بللې او ویلي دي چې تر شا یې سیاسي محرکات دي. د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. پښتون تحفظ مومنټ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بنو جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي. رپورټ پی لرو. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له وسلوالو سره د مذاکراتو په پخوانی حکومتي پالیسۍ نیوکې کړې وایي چې پلټنې باید وشي. یو شنن کې د وسلوالو سره د مذاکراتو د نه کولو اوسنۍ حکومتي پالیسۍ ته څنګه ګوري؟
اوس کوم پالیسی دا چې د ترهګرای په حق باندې هیڅ قسم لا کمپرومایز نه کوم. اگر چې پالیسی په کاروم د سیدا او پای کې کنسټنسي په کار دا پای باندې لبد ورغه سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم نه مشاورت نشته دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي عمومي انتخابات به د راروان کال د فبروري په اتمه کېږي، خو د ملاکنډ ډیویژن ډیری اوسیدونکي اندېښنه لري چې د یخ موسم له کبله به هغه وخت ډیر کسان ووټ ورکولو ته زړه ښه نه کړي.
عموما د یکم فروری نه هیوی سنوفال کالان کې کیږي. د 8 فروری با اته زره اوټونه هم په دغه علاقه کې نه ولي چې ټمپریچر د -12 نه 18 پورې چلیږي.
د ګڼو نورو رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واورئ چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د پلاستیک ګوتو په استعمال بندیز لګولی، خو د هغې باوجود هلته د سودا اخیستو لپاره کارول کیږي. یوه کارپوه یې د نقصان په اړه داسې وایي:
په نالو کې چې وګرځئ نو هغه هلته کې نالې بندی ځمکې کې نشي ښخولی. واړه واړه قطرې هم کې نه هم زمونږ د آبي مخلوق هغې ته ډېر زیات نقصان رسوي. که دا مونږ اوس وزن د لوګي د انساني صحت لپاره نقصان دی.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګم وکړي. راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر او دوه نور ملګري زکیم وزیر او ګیلمن وزیر څخه د پاسه شپږ میاشتې وروسته پرون د بنو جیل ته ورول شوي دي. د غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتون مشال لړی ته ویل چې دوی د پاوس سره وو او درکنه لګیدو چې اوس د درې ایم پی او لاندې د بنو سنټرل جیل ته ورول شوي دي. نوموړی ویل چې درې ایم پی او به عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشی کول لپاره به دوی هڅه کوي. په میرام شاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال لړیو ته ویلو چې هغه د قانون خلاف ورزي کړې و نو د تفتیش وروسته به خوشی کیږي. د مشال لړیو خبريال عمر وزیر د لانو تفصیل سره.
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطاکار عید رحمان وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د سو میاشتو پس بنو زندان ته په 3 MPO کې راوړل شوي دي. د غورزنګ په وینا د مئی پر 1.5 سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطاکار عید رحمان وزیر نیولی وو او ورځ پس یې د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره ول. د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په سلورمه بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګیلمن وزیر هم امنیتي ځواکونو نیولی وو چې تر اوسه له دره کول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې څو میاشتې وړاندې له څلور کاله بند وروسته خوشی شوی مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلې اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
د ملګری عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن پښتین شپږ میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکه کې وي. هغه په غیر قانوني توګه باندې نیولې وي. هغه یې نن بنو سنټرل جیل ته راوړل چې دوی څه ول انتظامیات ورکړي وي. په 3 MPO کښې بنو جیل ته رالېږلي دي. موږ خپل قانوني جنګ دی هغه کې موږ دغه 3 MPO هایکورټ کښې چیلنج کوي. دغې پرې موږ هغه تیوری روان کړی دی. خو د ملګری سره ملاو شو لې ملګری شپ خیر وی حوصله یې برابر وی کسه هم د بندې تکلیفات تر شوې کوغه د حوصله پسې کړی نه وی
پښتون ژغورنه غورزنګ د خپلو نیول شو ملګرو د رهایی لپاره میرلی او بیا په میرامشا کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی و خو وروسته یې د انتظامیې لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ په میرامشا کې فوزي چارواکو د غورزنګ یا دو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان او میزوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په دویمه ورځ خوشې شوې دویم غړی جلال خان څو میاشتې وړاندې او پاتې درې نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې له پلټنو پس به خوشي کېږي د غورزنګ دغه غړی د هغې پس نیول شوي و چې د مئی په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول په میرامشا کې په یوه پوستا باندې لامنیتی سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیري سره تود بحث کوي غورزنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې خو د غورزنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د انتظامیه یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګیلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
دا مشال رادیو دا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرانیو چارو پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د وسلوالو ډلو سره د سولې پر پخوانیو مذاکراتو نیوکه کړې دي نوموړي پرون په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسېدلی دی بلاول زرداری وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخکې هلته ډېر وسلوال په زندانونو کې وو او د هغوی د خوشي کېدو د مخنیوي پر د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشول نوموړي وویل چې د هغو مذاکراتو عملی پلټنې دي وشي او د ذمهوارو کسانو باید احتساب وشي تر هغې وړاندې د دسمبر په 11مه هم بلاول زرداری په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پلټنو غوښتنه کړې وه نو تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وای د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګری زد جنگ کې د پرمختګ په دې پاکستان لس کال شاته تللی دی د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 13مه نیټه په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه
اورن جیل سے وہ لوگ باہر نکلے ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی
لزندانونو هغه خلق راووتل او مونږ دا غوی د یسارولو هڅه و نکړه بلکې دعوت مکړل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو د پرون چې کومه پیښه ده نو دغه روستي مثال دی چې سرقم امن مونږ قائم کړي
جس دی لیټیسټ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے.
بلاول زیاد اکڑا چې په افغانستان کې د حکومت د بدلیدلو په وخت هغلته کې ګڼ شمیر وسلوال په زندانونو کې وو او د زندانونو نه د هغوی د خوشی کېدلو د مخې نیولو په ځای د وسلوالو تنظیمونو سره د مذاکراتو د پیسلې په وجه پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د دې مذاکراتي عمل پلټنې او د دې د ذمهوارو احتساب پکار دی.
اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دی یوی پیسلے پاکستان لس کال شاته دکا کړی او په دې پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کې سټریټیجک جوړواله ور کړی. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنې او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے, احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردعمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیت مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه مې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
اوس دوباره چې کومه پالیسی ده زبردست چې د زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کېږي چېرته د ترهګرۍ په حق له باندې هیڅ قسم له کمپرومایز نه کوو, موږ تر هغې پورې مذاکرات نه کوو تر څو پورې دوی سرنډر شوي نه. اگر چې پالیسی په کار هم دسې ده خو په هغې کې کنسیسټنسي په کار ده, په هغې کې چې دی نو یو قسم له استقامت په کار ده. په هغې باندې له بده مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم له مشاورت نشته دی. که سینټ موجود هم دی نو په هغې کې په دې باندې هیڅ قسم له بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د دې په مستقبل باندې هم یو سوالي نشان تدې چې روان حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري, یا دویم دا چې د دې د وجې نه ملک ته فایده رسي نو خلکو به خوشحاله خو خدا نه خواسته د دې د وجې نه ملک ته دغسې نقصان ورسي لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجې رسي, نو بیا به څه کېږي؟ جواب دېه به څوک دي؟ ذمهوار به څوک دي؟
د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو په بیا بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې د ترهګرۍ ضد په پالیسیو جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغېستل پکار دي. د خبریال او شینونکي شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې موشه تکړه و چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي. نو په کار دار چې د دې تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې, د څه لپاره کولې, او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی, څنګه بنیر تراغلی, څنګه تورغړ تراغلی, څنګه په دې ټوله صوبه کې خوارش شوی دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارش مانی صدر چې کوم دی نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شیو دا هغې سزاګانې معاف کړې وي, هغه پرېښې وي. د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي.
د پیپلز ګوند نه مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تېره ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیښه په نوخار کې په خپلو څرګندونو کې د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی. کوم چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
دا مشال رادیو ته د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسی وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. پرون د سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ ته یو پخوانی پنځه کسیزه جرګګۍ هغه پریکړه وځنډوله چې تر مخې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمې چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوي ول. د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ کې یو جج دې پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي دي چې پوځي عدالتونه دي په عامو کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي خو پریکړې به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمي فیصله نه وي کړې. دا چې قانون پوهان او شنون کې د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري تفصیل به د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورٹ په کسیز بنچ دا اجازه د خغه درخواست اوردنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورٹ یو پخوانی 15 کسیز بنچ ته فیصله خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت حریری د پخوانی بنچ ته فیصله ځنډولو خلاف رائے ورکړه. خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظہر رضوی او جسټس عرفان صدت په فوجي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورٹ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډېر زیات او د پولیټیکل کارکونانو په حواله، پولیټیکل ورکرز کوم دي، سیاسي کارکونان دي، دا غو د پاره او هغه انسانان، هغه کارکونان، هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلکو لپاره، هغه د رول اپلا د پاره، هغه د قانون د بالادستۍ د پاره او د جمهوریت د پاره چې کوم ژغونه دي، دا د غو واهلو د پاره او بیرته د امریت او د زور زبردستۍ ته یو لار خلاص ولو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمه پرې کېدای شي زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په 9 مئی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی وو. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسېدلی وو. حکومت په دې تور یو سل 2 کسان نیولي وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی وو. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی وو. د حکومت د فیصله خلاف تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټی یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول 12 کسانو سپریم کورٹ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورٹ یو 15 کسیزه بنچ په 13 اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورٹ 15 کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکی ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. د دې حق له مشال رډ یو پښتنه داسې جواب کړه،
دوی پلی دغه خسرج د قوانين دوی خاله دم کړی دي او دا مسله دا جوړی سبا د ترګر او نور چې دي دا به موږ سرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترګری بریټ کوي، دا به دغه خلاف هم کاروایی بیان شي کېدلې کله دا اوس چې د پډیر اسماعیل خان کې واقعیا سوی او دام دوی از ا ریفرنس استعمال کړي د پد ارګومنټس کې چې دوی جسټیس سردار طارق مسعود دی قبل دی او جسټیس دی هغه دا استعمال کړي. نو خبره دا ده چې دا خو دوی کول او دا کم چې د اصل خبره د پریشانی خبردار چې قاضي فایزي صاد سیسکاری لکه کمپرومایز سوې چې وی کنه د چیف جسټیس
د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورٹ اوسنۍ فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خوښنۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکونانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمه دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یو فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانی فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
نارملی جب ایڈمٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر
عام تو کا چکر عدالت یو اپیل منظوروي نو پخوانی حکم معطل شي. اوس سپریم کورٹ خپل پخوانی حکم معطل کړی دی، ورسره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې حق له حتمي فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی او دا معمول
اور فائنل آرڈر نہیں، تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر فوجی افسر او وکیل کرنل انم الرحمان ایڈوکیٹ تخلکو د جبریل پتکولو خلاف کی سنا کوي. دی وایي چې په خپل د عمران خان په حکومت کې په 9 کسانو په فوجی عدالتونو کې مقدمه چلیدلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی وي او دا هر څه د عمران خان په خوښه شي وو. د په دې اړه مشال ډیو ته ویل
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر دا چې د عمران خان په حکومت کې کوم 9 کسان لا درک شي وو، د هغوی خلاف چټه هم اف آی آر نه و درج شوی او دوی کې 3 کسانو ته سای سزا ورکړل شوی وه او نورو ته د اتونه واخله تر 14 کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وي. چې موږ خبر شو نو فوراً مو په حکومت کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د های کورټ په نوټس ته 15 سزاګانې ودرول شوی او هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپل اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي. کال کورټ فیو میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
دا دوانه ورده چې په آرمی ایکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1908 په تم کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نروسو د جنرال ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغې پس ځنه کسانو ته دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په داسې حال کې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د روان کال د فبروري 8 اعلان کړی، د خیبر پښتونخوا د ملاکنډ ډیویژن اوسیدونکي وایي چې په دغه موده کې هلته موسم یخ وي او په ځینو سیمو کې ډیره واوره وي. دوی وایي که په دغه وخت کې انتخابات کیږي نو د سیمې ډیری اوسیدونکي به ونه کړل شي چې ووټ ورکړي، او که داسې شوه نو په لکونو خلک به له رایو ورکولو نه محرومه پاتې شي. خو په هیواد کې د سیاسي ګوندونو لکه د تحریک انصاف او پیپلز پارټي مشران وایي چې انتخابات ته هم د فبروري پاتمه وشي. سپریم کورټ هم د فبروري پاتمه د انتخاباتو د کولو امر کړی دی. تفصیل د مشال لډیو خبريال نیاز احمد خان په دې ریپورت کې راکوي.
د سوات کالام اوسیدونکو نصر الله کالامی چې د یو سیاسي ګوند غړی هم دی وایي چې کچری پاتمه فروری عام ټاکنې وشوي نو په کالام کې به دا صورتحال وي.
عموما د یکم فروری نه هیوی سنوفال کالام کې کیږي، نو په دغه اړخ کې د مدین نواخلې ګبرال پوری چې څومره علاقې دي نو دې کې د وډ بینګ چې دی کم از کم دغه یو نیم لاک اوټونه دي. خو زما په خیال د 8 فروری باندې به اته زره اوټونه هم په دغه علاقه کې نه ولي چې ټمپریچر د ماینس 12 نه 18 پوری چلیږي.
د سوات تحصیل مټې بیا کن شهزاد ګجر چې د خپلې سیمې د ګجر برادرۍ مشر هم دی وایي چې هر کال د دسمبر میاشت نه تر مارچ پورې یو شمېر غریزو سیمو نه خلق په دغه وجه میداني سیمو ته ورځي چې دغه سیمو کې یخ زیات وي، روزګار نه وي، او د سارو لپاره د خوراک هم مشکلات وي.
دیهاتي خلک د کالام، بحرین، د پاس دیر او هزاره ډویژن تقریبا دا دیهاتی خلک د ساورو واخنی او د بنیادمو ډوډۍ نه یو یخنی انتهایی. نو دا خلک ټول زی سمش نگر، کراچی، لاهور، گجراوالا، گجرات، گجرخان دی علاقو ته خال تخپل وخت یی دی روزه کې دغه وطن بالکل خالی دی، کورونه خالی دی، یو یو څوکیدار وپه کی یا بس خالی. نو په دې وخت کې الیکشن کول دی دیهاتی علاقو کې دا حق تلپی دی، د خلکو حق وال دی.
پسواد کې د جیو ټی وی نیوز خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې اتمه پروري باندې په ډیر ګنش میره سره به خلق دغه سیمو کې موجود نوی
دا وره چې کله وشینو دا یوازې د دې اثر په کلام، په بحرین، په اپردیر یا په چترال باندې نه، بلکې په پورم ملکن ډیویژن کې ډیر یخې هواګانې چلیږي او عموماً خلک اوایډ کوي چې د کور نه بهر راوځي. دویمه مهمه خبره دا ده چې زمونږ چې کم د غریزو سیمو خلک ته، نو چونکه دلته کې د یخنۍ په موسم کې کار روزګار او کاروبار نه وي، نو دا خلک زیات تر خصوصا د دې نارینه چې کم دي نو هغه پنجاب ته ځي، هغه چرسدې ته ځي، هغه مردان ته ځي، هلته کې ځان نه مزدوري کوي او کاروبار کوي. دلته به د ووټنګ ټرن آؤټ ډېر کم وي.
بل خو د ضلع شنګلې پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د خپلې حلقې جنرال کونسلر حاجي عبدالمتین وایي چې حکومت وړاندې هم څلور میاشتې ټاکنې ځنډولي. دې تورونه لګوي چې تیر سیاسي حکومت د ناکامۍ د ویرې ټاکنې په خپل وخت نه کولې.
کار دا چې دا الیکشن په فروری کې وشي، ځکه که یو سیټ دی متاثره چې خدا متاثره کیږي نه، خو یو کس به خامخا ګټي. نو اوس 272-73 سیټونه دي په سملای کې، او په یو سیټ خو نه آباد رونه بیروانه ده. اوس دې خیال دارې چې یاره دا مخکې پی ټی ای زور دی، پی ټی ای به الیکشن ګټي موږ غیر پرمنتوي کو. نو دیول په کار دا چې دا وټونه چیرې دا د قانون او د آئین مطابق په دې خپل وخت منیو کې، نو دا بړي ډیره خبره او قوم ته به سہولتو می او قوم نه مفاد لپاره بو شي، ځکه که اوس دا کوم حکومت په دې حالات کې روان دی د یو شینر نن د سره ولاړ نه دی. که تاسو کوي نگران دی، یو حکومت به راشي هغه په ملک خو بس دا غي چې دی پاو کی، نو موږ به حکومت مهرباني وکي او په دې باندې نظر ثانی وکي چې د الیکشن په خپل ټیم کې د مدام منتوي نه کی.
د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن په ملک کې ټاکنې د نوړان دی یو ځل د اکتوبر په ځای فروری ته غځولي. بیا په دا اړه د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ امر جاری کړو چې په ملک کې د عام انتخابات د عین مطابق د فروری په 8 نیټه وکړی شي. په دا اړه به سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام هم د یخ موسم له وجې عام انتخابات د ځنډولو غوښتنه کړې. خو بلخوا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارټي او باز نورو ګوندونو په وخت عام انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه د خبرنو لنډی سوره.
پاکستان پیپلز گوند مشر وای د وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې د ترګرېز جنگ کې پاکستان د پرمختګ پر ځای لس کاله شاته تللې دی. بلاول بوټو زرداری پرون په پیښور های کورټ کې وکیلانو ته په وینا کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره په شو مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې د دې پلټنې باید وشي. د بلاول زرداری د روسو سرګندونو په اړه اوسنی لنډمهالې حکومت او پوځ لاسنې دی ویل. خو وړاندې د پوځ مشر او نگران وزیر اعظم ویلو چې د وسلوالو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اجمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د حملې تحقیقات وکوي خو ویلي دي چې د هرې معاملې لپاره باید کابل ذمہوارو نه ګرځول شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو تویل کابل په دبرې پلټنې کوي. هغه ویل چې په هغه حمله دوی حیران دي او پاکستان په غوښتنو باندې غور کوي. مجاهد ویل چې د هر څه لپاره باید افغانستان باندې تور اونه لګول شي او پاکستان باید په خپل سلامتۍ توجه ورکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حنیف پښتین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی درې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته له درې ایم پي او لاندې وړل شوي دي چې مخکې د رکنو او له پاس سره و. نوموړي وویل چې د خپلو ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورځي. د پاکستان لنډمهالې وفاقي کابینې پرېکړه کړې چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې درېیم هیواد ته د ورتګ په انتظار دي اوس په د اسنادو فیس $300 پر ځای $400 ورکوي. په اسلام آباد کې پرون د لنډمهالي وزیر اعظم په مشرۍ د نگران کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روانې میاشتې یو دېرشمې پر ځای په پاکستان کې د دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکي کال د فرورۍ تر 9 غځوي او د امریکا د استازو جرګې د ډسمبر په 14 د ولسمشر جو بایډن د مؤاخذې د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن جمهوري غوښتونکي ګوند کړي د دې هڅو تر شا ولاړ دي خو لا هم د ولسمشر لخوا د کوم غلط کار شواهد نه دي موندلي.
دا عملی همیر ساده چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول کوه وخت لري را سره پاتې شي ځکه په دې دوه منیمای کې هم مهم ریپورتونه را سره دي. د بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې په هغه صوبه کې به د کمومرۍ د ودونو مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي او په راتلونکي سملۍ کې به یو داسې قانون منظوروي چې تر 13 کلونو کمومرۍ نجونو پر ودونو به بندیز لګوي. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډې ته ویناوال وویل چې د کمومرۍ د ودونو لامل نه یوازې د ماشوم د زوکړې پر مهال د نجونو زیات مرګونه کیږي بلکې کم عمره واده شوې نجونې په عام ژوند کې هم لګڼو ستونزو سره مخامخېږي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال ایوب ترین لکوټه په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې د کمومرۍ د ودو څخه د دوی تعلیم او عادي ژوند هم تر اغیز لاندې راځي.
خصوصا د چایلډ میرجز حواله سره دا یو غوړ مخکیم بلوچستان کې دا ټیبل شوی دی. د چایلډ میرجز موضوعیو چې ممانعت سي 18 سال کم از کم مینیمم ایج فکس سي د پاره یو اگر د پولیټیکل پارټیز کمیټمنټ هم کو چې فیوچر کې اسمبلیان کې راځو د چایلډ میرجز بل
په کوټه کې د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاؤنډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی بیا زیاته کړه چې د دې قانون د پلي کېدو له امله به د 13 کلو څخه د کم عمر انجونو او الکوانو پر ودو بندیز ولګیږي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي.
پابند سی چې د 13 کال څخه کم عمر ودونه چې دی دا به کم ريجستره نکاح کیږي دا به نه کیږي در هغه ټیمه پوری چې د دې انجلۍ یا د الک شناختی کارت نه جوړ شوی دویم دا دی چې موږ په دې کې د 13 عمر په دې ټاکلې دي چې د دې آی ډی کارت جوړي او دا به بالغی او بیا به د دې سپشتنوم کیږي او بیا به د نکام اچول کیږي.
ته نو موږ په خبره چې دوی یاد بل د پخانی اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت په وخت کې واسمبلی ته وړاندې کړی وو خو هغه وخت د جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی لیډر ملک سکندر ایډوکیټ مخالفت کړی وو. په دې اړه مشکله ده ملک سکندر ایډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په اسلام کې چې کله انجلۍ یا هلک بالغ سي نو بیا واده کولی سي ځکه چې د ده په خبره په دې کې د عمر هیڅ بندیز نشته.
دلته هم دا اعتراض ده چې اسلام د بلوغت خپل ترتیب دغه کړی دی. موږ رسوي په دغه معاشه کې که په خبر یو او دا کوم څوک چې بل راوي دغه هم په خبر دي خو دیده دانشتا مغرب پر مر مسلطی نو هغه کی عمر نست د عمر تعین نه دی ورکړی د بلوغت کم اثر چی دی هغه اسلام دغه کچ په کې شک شو باندې نست
بل په لوت زیاتره سیاسي جماعتونه وای چې په صوبه کې د کومری د ودول عمله پر اولاد باندې د میرمنو د مړنې کچا د نورو صوبو په مقابل کې زیاته ده په دې اړه به غوږ شو د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي ښځینه مشرې میرمن سنا دورانی ته
کوچنی عمر کې موږ خپل بچیان ته واده ورکو خو دې سره سوشل ایشوز هم زیاتی شي او د دې خپل لایف چې دی هغه انډر تھریټ سی چې بلوچستان کې مدر مورټیلټی ریټ چې دی هغه ګرد سره زیات هاي دی دلتا په زچکی په دوران چې دی د ماسوم او د انجلې زیاده تر ډیث او سی دا هغه ګرد سره غټ ریزن دا دی چې موږ ډیر کوچنی عمر کې چې دی خپل بچیان واده کو
تر ډول پښتونخوا ملي او می ګوند او می نېشنل ګوند بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند تر څنګ نېشنل ګوند هم د یاد بل ملاتړ تایید کړی دی په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری سپداس ټکو کې راته بیان کړي
په دې اړه باندې زمر ګوند دا کم اسمبلی باندې چې 13 والا په دې کې هم زمر ملګری اسمبلی فلور باندې هم خبره وکړي او اوس کم چې د اسلامي شریعت کوټ دی د دوی فیصله راغلې ده او اسلام آباد هاي کوټ هم دا فیصله کړې ده چې کم از کم د انجلیانو د دوی ودونو کم عدد چې وی هغه اتلس کال دی
خپل په کوټ کې د روغتیا او شزینه کارپور ډاکټر عائشه صدیقه راته وویل چې د اتلس کلو څخه د کم عمر انجونو د ودو څخه د هغو پر بدني زینی او د بچي د پیدا کولو صلاحیت تر اغیز لاندې راځي
ان بچو کې چونکی هډیو کې ډیولپمنټ هډیو
د انجونو د بدن د هډوکو په سمه توګه د جوړېدو عمل د شلو کلو په عمر کې پیل کیږي خو داغه څه خلمخه که د دې انجونو ودونه وسی او بیا دوی اولاد پیدا کوي نو په هغه وخت کې د انجونو په بدن کې د ماشوم د پیدا کولو په خاطر د کلسیم ترڅنګ د نورو شیانو زیاته اړتیا وي لکن د هغه انجلۍ یا میرمنې په بدن کې لالمخه کلسیم او ویټامین ډي لږ وي چې له امله بیا دوی د بېلابېلو ناروغیانو او ستونزو سره مخ سي دغه ډول د ماشومانو د تحفظ د نړیوالې ادارې یونیسف د رپورټ له مخې چې په پاکستان کې په یو لک ښځو کې د اولاد د زیږیدو پر مهال یو سل شپږ اتیا میرمنې د مرګ سره مخ کیږي خو په بلوچستان کې دا کچه زیاته ده او په یو لک ښځو کې دوه سوه اته نوي ښځې د اولاد د زیږیدو پر مهال مړې کیږي دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سند په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د کومری د ودو د مخنیوي په اړه لالمخه یاد قانون منظور شوی دی د کارپوهانو په خبره چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د صحت او تعلیم په څانګه کې کار کول د صوبو ذمواري ده
دا مشال ریډیو ده تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په پلاستیکی ګوتو بندیز لګولې خو د دې باوجود هلته استعمال نه دی درېدلې په صوبه کې په بازارونو کې دکانداران خلکو ته اوس هم په پلاستیکی ګوتو یا خلطو کې سودا ورکوي دکانداران وایي مخکې سموده کې دوی په نورو ګوتو کې خلکو ته سودا ورکوله خو ورو دوی بیرته د پلاستیکی ګوتو استعمال پیل کړ خو چا ورته لاسن دی ویلي په 2020 کال کې صوبایي سملای د پلاستیکی ګوتو پر استعمال د پابندۍ قانون منظور کړو چې له مخې د پلاستیکی خلطو پر جوړولو خرڅولو استعمال باندې بندیزو دا چې د پلاستیکی خلطو استعمال چاپیریال او انساني صحت ته څه تاوان رسوي بیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي دي له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري
حکومتي چارواکي وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کڅوړو یا ګوتو کارولو خرڅولو اخیستلو راغوښتلو سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی خو د حکومت د دې دعوه باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي کوم چې د ماحولیاتو ماهرونو په وینا خطرناک دي دکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړې وو او د دې پلاستیک کڅوړو یا ګوتو کوم چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي پرزې هغه ګوتې په بازار کې ملاوي دي کمی چې ځانمنه نوي خو اوس هغه بیا کم شوې دي پیښور رنگ روډ باندې مصالح خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوای
حکومت دا شاپره باندې کړه او دې په دې نور شاپره رو روخ کې خو هغه شاپره ډېر کمزور وي یو هو په پوره کې ډېر زیات هدا او بل چې چاله به پکې سودا مو دا و چې نو بس زړه ډېر زړه بچلې دي کمزور ډېر زیات دي بیا واپس موږ داخلي چالو کړې او حکومت موږ ته بیا لاسنیوي د بندولو چې دا بندي
نشانی بندی شوی
بیا عام ولس وای چې د حکومت لخوا دا بدنيزونه سو سواره دی واره دل خو عمل په نظر ناراضي باید حکومت خپل پالیسي او قوانین عملی کړي د پیخور واجد علی وای
د حکومت بیمار په پلاستیکي کوټو باندې کم پابندی لګی پدې باندې عمل نکېږي او سم پټولو زینو کې عمدغه پلاستیکي کوټه یوز کیږي حکومت لا پکار دی چې کم دغه باندې پابندی ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي دا نه صرف پابندی ولګي او بیا تپوس کول والا سوکني حکومت چې بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه یوز کول پکار دی
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي نو د پیخور پوهنتون د ماحولیات څانګې پروفیسر ډاکټر سیدا مشال یډو توای
پنالو کې چې ورځین وغال تک نه له بندې ځمکې کې نشي خخولې افراط به ال تک زمګا انډرګراوند واټر کې د ریچارج کې بي هغه ته مسلې جوړې دي شي او کا ګورې نو دا لکه کوبو کې زینو التا دا مایکرو پلاستیک بشک کدا واړه واړه کتریم کې نه هم نه موږ چې دا مایکرو پلاستیک وینو هغه زمګا دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډېر زیات نقصان رسي چې کوم فارست کې دی کال د زناور دی وایلډ انیمل هغه د پر دا خطر ده او کدا موږ دا اوس زمګا دی د لوګي د انساني صحت د بل نقصان دی دی بلډ پريشر مریض سوګو د شوګر مریض چا دا فالش شوی چا دا بنور د ګردو مسلې
نمول جاتوي چې کله دا پلاستیک تکر کروندې زمکو او پټو ته هم لړشي نو د وخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداوار توان هم خراب کړي حکومت لخوا پورته کړ شوی ګامونه پاړه مجه کله د خیبر پښتونخوا د چاپیریال یا د ماحولیات وسانګې ډیپټ ډایریکټر حبیب جان او پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلع افسرانو ته په سختۍ ویل شوی دي او کم کسان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانې ورکوي نو د جرمانې سره سره قید سزا هم دی ورکوي
د پلاستیک چې څومره پروډکشن دی یا ټرانسپورټیشن دی یا د هغه سیل پرچیز دی ټول کمپلیټلی بین شوی دی او دا غیر قانوني دی که فرض کسو کوایلیشن کوي او بار بار لکه داسې خلاریږي نو د دې بیا سزاګانې دا دي چې یو میاشت پورې سزا هغوی ته ملاوی دی شي قید او پنځه لک جرمانه کېدی شي باقاعده زمونږ چې کوم سنټرل ډایریکټریټ ته چې کوم د فیلډ اکټیویټیز کوي نو هغوی باقاعده لکه زی او دا جرمانې لګی او باقی دا سیلنگ هم ډیر کافی مونږه نو دا سی ډیر واقعیت دي چې هغه په انفورچونیټلی په میډیا کې خو نه ریفلیکټ کیږي خو بهرحال هغه ای پی ای اقدامات اخلي
دا دمن را چې په کال 2022 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي سمله کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا غوتو په تیارولو خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال انساني صحت فصلونو د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال رادیو
د شفافیت نړیوال سازمان وایي د پاکستان په پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی دی د سازمان په یو تازه سروې کې په تیره د خیبر پښتونخوا پولیس یاد کړی چې وایي په هغه محکمه کې د درغلۍ کچه سیوا ده خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال لډیو ته ویلي چې په محکمه کې د احتساب اداره موجوده ده او په روان 2023 میلادي کال کې د د ایس پی رینک یو افسر د درغلی په تور له دندې ګوښه کړی هم دی ګل ایاز تفصیل لري
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړې سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلور صوبو کې کړی دا په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوي د سروې لمخې په سند پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتی ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی وو
بہار ضلع کے ہر دا کے دے بندے کار کی
پولیس کې خو څومره سزا ورکوي دې باندې تیر لږ محکمو کې څومره سزا ورکول کېږي.
د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلی او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دی. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشال لري ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوچکم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه زیاته کمی راغلي چې یو 10% د 20% کمی نو زموږ شو ویل او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو وہ ہم خبر ادا دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روس پوری په بلوچستان په 50 په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دا فرسٹ ون. دغه سي د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منسٹر وی هاف ان لایر.
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند دي چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي دي چې په هغه هیواد کې به عام انتخابات د راتلونکي کال د فبروري په 10 کېږي. د دسمبر په 10 په پاکستان کې د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټاکنو کمیسیون مشر ویلي چې د حتمي انتخاباتو نوملړ د چاپ او لیږلو کار بشپړ شوی دی او د انتخاباتو مهالویش به په څو ورځو کې مخې ته راشي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داسې ګنګوسې خپرې شوې او ځینې سیاسي بیانونه مخته راغلل چې ښایي د نامنې پیښې پر انتخاباتي کمپاینونو اغیز وکړي او یا انتخابات بیا وځنډول شي. احمد شاه زمي په خپل راپور کې د پاکستان په ځینو سیمو کې پر انتخاباتو د روانې نامنې اغیز ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر پر 10 په خپل پیغام کې پر ولس غږ کړی چې د 2023 کال د فبروري پر 10 دی د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې د ټاکنو کمیشن به پر خپل وخت د سولیزو انتخاباتو کول باوري کوي. راجا دا پیغام تر هغه وروسته خپور کړی چې د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې خیبر پښتونخوا بلوچستان له نامنۍ سره مخامخ دي. نوموړي په داسې حالاتو کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امکان شک څرګند کړ.
ڈیرا اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس
پر ڈیرا اسماعیل خان، ٹانک او لکی مروت کے حس پولیس نشتا. درپے پوگ دو کے داسی میں دوسل والو پولکا کیوی او دوراز بیا پولیس راشی. آیا پدا سے حالاتو کے انتخاباتی کمپائن چلول کے دیشی
انتخابی مہم چلائی جا سکے گی.
فضل الرحمن زیاته کړ چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغوی د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې سربیره د پاکستان پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی د دسمبر پر 16 له ای آر وای نیوز ټلویزیون سره د وی مرکې پر مهال ویل چې په ډیر اسماعیل خان کې ځای انتظامی د دوی د ګوند مسولینو ته ویلي چې تر ماښام وړاندې د خپل انتخاباتي کمپاینونه سرته رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 10 له جیو نیوز ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ ستونزې سته خو د نوموړي په وینا په هغه هیواد کې تر دې وړاندې حالات زیات خراب شوي خو بیا هم انتخابات شوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر پر 15 د پاکستان د کورنی چارو نگران وزیر سرفراز احمد بوکټی هم له دنیا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته به د راتلونکو عام انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ امنیت ورکول کیږي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې انتخاباتي کمیشن د ډسمبر پر 4 په ټول هیواد کې تر 2,00,000 زیاتو پولیسانو د کمښت پوره کولو لپاره د رای اچولو مرکزونو د باندې د پوځ او ملکي وسلوالو ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړه. بوکټي پر دې مهال زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډې تر تنظیمولو وړاندې له قانون پلي کوونکو ادارو سره همکاري وکړي. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي چې دا ځل امنیتي ادارو هم ژمنتیا ښولې چې راتلونکي انتخابات پر ټاکلي وخت وکړي.
د لائن آرڈر د وجه نه دوی یا د امنیت د وجه نه دوی انتخابات ځنډوي، په هغه سره به بهر تاثر هم دا ځي چې یاره ګنې ملکي حالات چې دي دا واقعي ٹھیک نه دي. ابل دا چې انټرنیشنل کمټمنټ هم دي چې یاره پاکستان کې پکار دي چې په ټایم باندې انتخابات وشي، کمپین هم روانې دي. نو ځکه زه چې ادارو باندې هم داسې یو فشار دی چې یاره په وخت باندې دوی انتخابات وکړي او کم چې د ولس په خوښه حکومت راشي هغوی ته دوی چې کوم دي اختیارات
حواله کړي. په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه وروسته د نامنۍ پیښې زیاتې شوي چې کله د ناقانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ شوی اوربند د 2022 کال په نومبر کې پای ته ورسېدی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې لخوا د دسمبر پر 3 خبره شوی ارقام شي چې په هغه هیواد کې په 13 نومبر میاشت کې د ریاستي ادارو پر ضد تشدد کې 4% زیاتوالی راغلی دی. د راپور لمخې 13 میاشت خیبر پښتونخوا تر ټولو اغیزمنه صوبه وه چې هلته 1,500 بریدونه شوي چې په نتیجه کې 4,500 کسان وژل شوي او 1,000 ژوبل شوي ول. په همدې موده کې په بلوچستان کې 9 بریدونه شوي چې په پایله کې د 15 امنیتي سرتیرو او 3 ملکي وګړو په ګډون 3 وژل شوي ول. په پېښور خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي چې تر دې وړاندې انتخاباتو کې د اوس په پرتله نامني زیاته وه، خو بیا هم نامني د انتخاباتو په مخ کې خنډ نه ده ګرځېدلې.
2008 انتخاباتو نه مخکې بېنظیر بټو وژل شوی و او 2013 نه مخکې هم دلته په خیبر پښتونخوا کې غړ غړ نامتو خلک په بمونو دماکو کې الوتی، خو بیا هم انتخابات وکړی شو. زما خپل خیال دا کېدی شي دا یوازې د بدمنۍ په نوم باندې انتخابات ونه ځنډېږي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خپل 15 کلنې مودې بشپړولو وروسته د 2023 کال د اگست پر 9 د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف ماته کړې و. د پاکستان له اساسي قانون سره سم د اسمبلی تر ماتې وروسته باید په نوي ورځو کې د نن انتخابات وسی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست پر 18 په یو بیان کې وویل چې د هغه هیواد لاین او انتخاباتي قانون سره سم اوسنۍ حلقې لغوه کوي او د 2023 کال د سرشمیرین پر اساس نوي انتخاباتي حلقې جوړوي چې وروستۍ نوملړ به د نومبر په پای کې خپور کړي او له هغه وروسته به انتخاباتو ته چمتووالی نیسي.
د احمد شازمی رپورت ما اوریده. د خبر پښتونخوا په سواد کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په 10 هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثره کړی دی. په یو سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په ژوند کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل. سیمینار ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
د سواد چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو، مدني فعالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو. په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزیب ویل چې دوی د 13 راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي. دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي.
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو چې د بارانونو اغاز سلسله بدل شو، په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خولو ته او یا سیندونو ته لاړ شي. غرونه کې دي، ونې کې دي، هغه ته کټ کړی شوي دي، نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کاږي. همدغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهي وچیږي چې د هغې نه مونږ د یو اهم نعمت نه محروم کیږو.
سیمینار ته وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علي ورسته مشال لیډو ته وویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی. بې وخت زیات بارانونه او که اوږده سوکړی وجه ده. دی وایي د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو دغه زیان نور هم زیات کړی.
موږ وګورو که 2010 سیلاب وو، 2020 سیلاب وو، دومره په لږ وخت کې ډېر زیات باران وشو چې دغې نه بیا سیلابونه رالو، ټول ملک هغه ډېر نقصان وشو. 2010 کې پاکستان ته ګور تقریبا لس بلین ډالر نقصان شو. نو پاکستان هغه ډېر خطر کې دی د موسمي تبدیلی وجنه.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجي زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو څخه پوښتنې هم وکړې. وروسته یې مشال ډېر وویل چې عام خلق د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري، داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي.
وسط دا کم سیلاب راغلی وو یا دا کمی زلزلې چې راځي، یا لکه تاسو وګورئ وسط دا دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه. نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او پکار ده چې نوجوانان چې کوم دي هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړي، د حکومت طرف هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغو سره د دومره مدد او کومک وکړی شي چې هغه په ماحول کې ونې ولګي، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهي پکې راولي او عام خلک د دې نه خبر کړي.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجه جوړ شوي مشکلاتو حل کولو لپاره سنه سه هلې ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولی شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږ کړی شي، ونې او بوټي زیاتې ولګولی شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورټ ماورید اوریدونکو. د دې خبرونه رپورټونه هم دومره ول، په بل غړې کې به بل خبرونه درته لرو او په تلوتلو کې په روسي شبو کې د پیغام منور په واس کې د سندر ورې چې له همدې سره به د خبري غړې هم پاتور ورسیږي.
ودغاړې لا